ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو سټوډیو کې مو زفر بازار او زمان نور همکاران هرکلی کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغه هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. دغه راز به له افغان مشرانو سره د امریکا د استخباراتو د مشر د څرګندونو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورو. سالم محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وای د سرپل پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کې راپورونه موجود و. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره نیول شوی. اسرائیل د یکشمې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اجرایه رئیس وای د سرپل ولایت پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کې راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته به نن مرستې ورسیږي.
حادثه بود که مردم توقع داشتند.
یو داسې پیښه وه چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغې حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته واوسي. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې 50 کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي، چې په کې 43 محلي پولیس او ملیشه نورې ملکیان دي. د سیاد ولسوال شریف امینیار ازادي راډیو ته ویلي چې د سیاد په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونه ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قومندان لاس درلود. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه کسان پرون یکشنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان
ګمنام د نیکمرغه د هرات ملي امنیت ګمنام کارکونکو ونتوانیدل یو انتحاري چې غشتل ځان په هرات کې منفجر کړي نیولې. د ملي امنیت کارکونکو هغه قسم نیولې چې دغه انتحاري تیار شونه کوله. تبدا سل کېد چې د تیرې سه‌شنبه په شپه د هرات په جوادیه جمعه کې دوه ځنوجونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ دېش کسان وژل سول او وش پېته تن نور ټپیان سول. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب ولایت کې د دوه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي دفتر نن دوشنبه په اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات په خواجه سبزپوش، غورماچ، دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې سوي، چې په نتیجه کې 22 تنه نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي چې په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دي. د دولت کوم مخالفي ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایتي اداره وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نوم ولسوال له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د والي ویاند وایي ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټې شورا استازی هم و. د جوزجان د والي ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه د فیض آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې له افغان قواو سره یې نښته د شپې تر 10 بجو دوام درلود. نشته تر لاسه بجو دوام درلود. د والی ویاند وای چې په دې نشته کې شپږ وسلوال وژل سول، چې په هغو کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو تش په نوم ولسوال هم شامل دي. د ویل چې اته نور وسلوال ټپیان سوي دي. د غفوري په خبره په دې نشته کې افغان قواو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې درې غړي وژل سوي دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا هوایي پوځ یو بی پیلوټ الوتکې پرون ماشم د چپې درې په مادانو سیمه کې د داعش ډلې دغه غړي وویشتل. د قمندان په خبره په وژل سوي کې د داعش ډلې د سیمه ییز محبس مسؤول هم شامل دی. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وه چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه راز خپل روسي سیال شغلی لاوروف ته خبردار ورکړی چې د امریکا حکومت په مسکو کې د کرملین د هغې پریکړې په اړه چې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو د شمیر کمولو په اړه کړې د ځواب چمتووالی نیسي. اسرائیل د یک شمې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه ټلویزیونی شبکه چې له قطر څخه خبرونې کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. دغه پلان په داسې حال کې لانیږي چې ګڼو عرب هیوادونو د یو لړ سیاسي لانجو له کبله له مخکې په خپلو قلمرونو کې د دې ټلویزیونی شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل د ارتباطاتو وزیر ایوب کارا وویل په پام کې لري د الجزیره د خبریالانو مطبوعاتي جوازونه فسخ کړي، په دې توګه به یې په اسرائیل کې د کار کولو مخه ونیول سي او په بیت المقدس کې به یې دفترونه وتړل سي. کارا یو خبري کانفرانس ته وویل الجزیره ټلویزیونی شبکه د داعش، حماس، حزب الله او ایران لپاره په یوه اساسي وسیله بدله سوې ده او د جنګي جنایتونو پیژندل سوې څارنواله کارلا دیل پونتي وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څېړي. هغه ویلي دغه کمیسون هیڅ هم نه دي کړي. هغه له سویس څخه خبرېدونکي ورځپاڼې بلیک ته وویل زه نه هیلي یم، ځکه نو دغه دنده پرېږدم. هغه ویلي د خپل استعفا لیک به په څو ورځو کې خپلې ادارې ته ولیږي.
خبرونه مل آزاد رادیو اوریدل. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغه هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ.
تعهدات دو جانبه‌ای که بین دو کشور وجود دارد بر اساس موافقتنامه‌های قبلی در مورد عملی شدنش بحث‌های صورت گرفت و مکانیزمی ایجاد شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکوونکو د 10000 مرکزونو د بررسۍ چاره پیلوي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟
اول خود د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مسله دا مونږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وروکه ګام دی د اصلاحاتو پر رابطه. دویم دلیل چې مونږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوه. بیا
په شمالي ولایتونو کې به مو د نام نه یو د ډیرېدو او ملکي تلفاتو په اړه هم خبر کړو. نور راپورونه هم شته. په بهرنیو مسایلو کې به د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو چې اورېدو ته بلنه درکوم. مشخله ازادي رادیو اوري ورزو د خبرونې د سر موضوع ته په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ شغلې د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن هم درز ویل چې ټرمپ د افغانستان د ماموریت په اړه سختي پوښتنه کوي. د ټرمپ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ستراتیژۍ د څېړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډې کړې خو هیڅ پریکړه یې نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي او راپورونه وایي د ټرمپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي کنه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او سختې پوښتنې کوي. هغه زیاته کړه د هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسیره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته وړ ځوابونه او مشورې ورکوي. د خپلو مشورو په اړه څونه وویل خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه ډیر ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څېړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې. مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي. او حتی د امریکا او د ناتو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکې باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم په نښه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو هیلو رڼا واچوله چې حکومت یې د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه لري.
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که در داخل افغانستان فشار بیاریم یا محو نابود کنیم ترستاره، در پالوی ازی ستراتیژي برای صلح هم باشن که رای صلح باز باشه، و هم ستراتیژي برای ازی باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با تروریست ها کمک نکنن، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنن با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شوه. در غیر او اگر ابلاغ استراتیجی عجله شون و تنها برای افغانستان ساخته شون، ای قابل از این نیست که ای جنگ ختم کنن.
ولسمشر ترامپ له دې مخکې د دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کېدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلي له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپله ستراتیژي بشپړه کړي.
ډېره مننه کوم تکل صاحب، اوس هم تر یوې لنډې وقفې وروسته ورځو د خپرونې بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ. عبدالله د څرګندونې نن د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وکړې. په دې اړه تفصیل ناجي ساپۍ څخه اورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي په کابل کې له امریکایي چارواکو سره په دې کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیک دفاعي او امنیتی توافق نامو د عملي کېدو لپاره پر یو میکانیزم خبرې شوې او دغه میکانیزم جوړ شوی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و. له ده او ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د وایي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و. دغه پلاوی د بېلابېلو پخوانیو موافقتنامو په اساس د دوه اړخیزو ژمنو د عملي کېدو په تړاو بحثونه درلودل او یو میکانیزم هم جوړ شوی. سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو موافقتنامو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره به په بېلابېلو برخو کې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه ملاتړ کړی. د کابل او واشنګټن د پخوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو کاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغه موافقتنامې په اساس د امریکا متحده ایالات د 2014 میلادي کال را په دی خوا تر لسو کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښې حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي موافقتنامه د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شوه او په اساس یې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې د حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی. د یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خپرونه ادامه لري. له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوان نړیوال موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال ته وویل چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بې اعتباري رامنځته کړې ده. د دې موضوع په اړه ملالی بشیر معلومات راټول کړي دي چې همدا اوس سره په سټډیو کې ده. ملالی جنې، که دغه توی چې ټیلرسن له سرګی لاوروف سره چیرې لیدلی دي او نورې کومې خبرې یې کړې دي؟
مننه فریبا جان دا بوایم چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د سیمهیز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یو جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه او د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یو هلته اړتیا سته. دغه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملین د هغې پرېکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت د کمولو امر یې کړی دی. کرملین دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیه نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د دغه پرېکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړې او خپل روسي سیال ته یې خبرداری ورکړی چې واشنگټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي.
بله، نو د ټیلرسن خبرو ته لاوروف څه ځواب ویلی دی؟
بله، او ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف دا څرګنده کړه چې د اوکراین اړوندو مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیه وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلاغښتونکو ملاتړ جاري وساته. البته دا د روسیې په اړه خبره ده. څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترنګلې سوي دي. لاوروف وویل چې مذاکرات هیڅ بدیل نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د واشنگټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناکه بریده خرابې سوي دي. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه سوي وه چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای سي.
بله، ډېر مننه کوم ملالی جنی. او وسم د مرزی احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د متشبثینو د علي بوت مسولین وای افغان حکومت د ازبکستان سره داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې د دې هیواد بچ او تازه میوه روسي او اروپایي هیوادونو ته صادر شي. د دغه بوت مشر حمودین اجي اغا د دشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له ازبکستان څخه د وارداتي توکو ډک وګونونه مزار شریف تر ازي خو له هغه ځایه بیرته تش سي.
د تشویشو د صادرات په اکله یو تفاهمنامې ته ضرورت ده چې زموږ کشویش البته په دقیق انتقال سي او دغه نه ګټه وخت دی او افغانستان اقتصاد او صادرات کوي.
نوموړی وایي چې افغانستان هر کال یوازې له 20 ټنو څخه زیات د ممیزو تولیدات لري چې باید بهر ته د صادراتو غم وخوړل شي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت ښه وو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل په 6,900 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوی وو چې یو هکتار ځمکه 4.5 میټریک ټونه غنم حاصل ورکړی دی. نوموړی وایي چې دغه غنم د هلمند په پنجوي، خانشي، ناوې، نادلي، مارجه، ګرشک او ځینو نورو سیمو کې کرل شوی وو. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند غنم تر ډیره حده ګاونډي ولایتونو ته انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمای بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 440 افغانۍ.
له مرزي احمد سيخم اقتصادي خبرونه اوریدل تاسیس موجغلا ازادي رادیو اوریک انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي دغه خبرونه پر ازادي رادیو هم پر ژوندۍ پنه واوري او راپورونه خبرونه مو اولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس موضوع یو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د انتخاباتي مرکزونو د بررسی عملی چاري پیل سوي دي. دغه کمیسیون د دارلین شاه رئیس امام محمد وری مارچ نن په خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه زر نفری تخنیک کی ټیم روزل سوی او د عملی کار د پایل لپاره ولایتونو ته استول سوی دی. نورحال اکرام الله اکرام راکوي چې هم د اوس سره د کابل څخه په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د وزرا رای ورکونکو د مرکزونو د ارزونې عملی چارې پایل شوې. دغه کمیسیون د دارالشاه رئیس امام محمد وری ماچ نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د عملی کار د پایل په هدف سیمایز او امنیتی چارواکو سره هم خبرې شوې دي. خغلی وری ماچ همدارز وویل چې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 سل وخت ورځو کې بشپړ شي او لمخې به د افغانستان په ټولو سلور دیر شو ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پای ته ورسیږي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازي موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
دی دا هم ویل چې د شوی پریکړې لمخې به اول د ولایتونو په مرکزونو او وروسته په ولسوالیو کې دا چاره پایل شي. خغلی وری ماچ همدارز ویل چې دا ځل هڅه کیږي چې د انتخاباتي مرکزونه د سیمایزو زورواکو او ملکانو له کورونو لري په عام المنافع ځایونو کې جوړ شي ترسو د پراتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. بله
بله اکرام الله اکرام وی چې د ویول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې نن درې ورکوونکو د وزره مرکزونو د بررسی چاري پیلوي. دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې لري او کومې غوښتنې لري؟ د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جانداد سپینغر سره بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې درې ورکوونکو د مرکزونو په اړه غوښتنې څه دي؟
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خ مسله ده مونږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وروکي ګام دی د اصلاحاتو پر رابطه. دویم دلیل چې مونږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوه وي، یعنی یادی اقل یو 3-4 میاشتې چې پاتې وي شوه وي، خواله پیدا وي چې د بیا کتنې ضرورت پنوي تر هغه پورې چې کوم تغییرات په امنیتي اوضاع کې راځي یا نورو وضعیت باندې تغییر راځي او هغه په دې مرحلاتو او مراکزو باندې تاثیر کوي، هغه د بیا کتنې ضرورت به ډیر نه وي. خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه مرحلات د لاسرسي د نظره مخصوصا ښځو ته، هغه اسب پذیره ګروپونه چې دي چې نشي کولای په اسانه لاسرسي پیدا کړي، داسې ځینو کې جوړ شي چې دا غوي د پاره غټ سہولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده. طبعاً باید په داسې عامه محلاتو کې وسی چې هغه د هیچا د کنټرول لاندې نه وسی. دریمه مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځایونو کې تعین شي چې هغلته تګ راتک وو دغه مراکزو ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا ده چې د تعداد په نظر باید دقیق وسی، حداقل تخمینی سایه چې دا داسې نشي چې په اول سوالی کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي چې د خپل هم تقلب ته زمینه برابرې.
هم دغه ځای کې چې تاسو یادونه وکړه هغه د شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هیوادونو نه ډیر زیات مهاجر مرستانه شوې دي، په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی لپاره باید لکتر لګا ځانګړي مراکز وجود ولري؟
په دقیقه توګه همداسې د بهر نه مهاجر راغلي په داخل کې مونږ بې ځای شوي لرو، مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایتو ته بې ځای شوي دي خلک، یا دا اطرافونه خلک خارونو ته راکوچېدلي دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه. دا ټول هغه مسایل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغې ته باید دقت وشي. نو دا دغه باریکیان دي چې زمونږ امیدوارې چې کمیسون ورته پام وکړي او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړي.
د نامنې موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي داغوی د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړي دي او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو کتونکو اندېښنې زیاتې کړي دي. فکر کوي چې د نامنې لویر نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانیږي چې دغه وزره مراکز چې دوی یادې دا بررسي کړي او په ښه شکل دا پروسه مخته یوسي؟
امنیت ډیر غټ چالش دی، مخصوصا په دې بررسي کې هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحینه مستقیم بررسیانی وشي، طبعا هغه برخه به ډیر اغیزمنه کی او کېدای شي په هغه نام نوسیمو ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دلته لاسته راوړي، طبعا دا به بیا د دوی په دې ستراتیژي چې جوړوي په دې باندې به اثر ولري. بله مسله دا ده، ما مخکې ویلې که مونږ ډیر د وخته محلات اوس تثبیتوو چې ظاهرا اوس امن دي خو بیا انتخاباتو ته نږدې ده سیمې ناامنی کېږي، د دې لپاره هم باید په دې ستراتیژۍ کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې ناامن شوي دي پخوا امن وو اوس ناامن شوي، دا څنګه مونږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړوو چې بیا ضرر او دغه خلکو ته کم وي. نو دا یو مهم کار دی او ډېر تخنیکي ظرفیت غواړي، په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي. که دقت پکې ونه شي دا کار به ترسره شي خو هغه موثریت او ګټې به بیا ډېرې کمې.
د اکسینیا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې نامنې ډېرې سوي دي. په تېره بیا په سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې اندېښنې راپورته کړې دي. په همدې اړه همدا اوس راسره مجیب رحمان حبیبزی د ټلیفون پر کرښه دی. حبیبزی صاحب، غواړو ستاسو څخه واورو چې په دغه دوو ولایتونو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څومره اندېښنې سته او ستونزې څه دي؟
افغان امنیتی وختونه او د طالب اخوال سرمن کې چکرې په تاسو کې د هغوی کورونه ورته وشل او د سرپل دولتي چارواکي خاصه د سرپل والی ادا کوي چې په دې پیښه کې تقریبا 35 کلمې استفان وژل شوي دي چې لا یې هم د هغوی مړي طالب اخوال دولت او یا هم د قربانیانو کورنۍ ته نوې تفصیل کړي. نن ورځ ما د سرپل د والی وایي چې دوه امن سره هم کومې خبرې درلودې، هغه وویل چې خبر ہوئے د دې رښتې په ځاګړې کې چې تخمه شپږمې مجه مقام خایل او تر یو لسو بده دوام وکړه. د مودان ولسوالۍ کې طالبان او نیمه شای ګلستان مولوی احمد شاه له خپل پیډې څخه او غوړو سره واژه شوی او تاسو ته نو طالب استعمال تاسو شوی دي لږه هفته راځي خو د هفته ولسوالۍ په کارتشاخ او نور مرګته سیمو کې هم د افغان دولتي ځواکونو او طالب استعمال ترمنځ ځاګړې دوام لري چې د چارواکو په خبره پکې سرویس سره طالب استعمال وشو شوي او له انډونیشنو ټاپیان یا زرګونه کسان سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېښي دي او مزار شریف او یا هم ځان ولایتونو ته راکړه شي.
بله، ډېر زیاته مننه کو مجیب رحمان حبیب صاحب چې د شمالي ولایتونو د نامنیو په اړه خبرې کولې. اوس هم اورو چې د افغانستان د نامنیو په اړه په خپل افغانان څه نظر لري.
امنیتی وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې او په ولسوالۍ کې خنه ده، نو څوک ګرځیدای نشي په ډاډه زړه باندې او خار کې چې ګرځي نو ډېر په داسې د بزدلانه باندېګر دی چې ولا دلته بند انفجار وشي، دلته بد انتحار وشي، په ګرد دی بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نشي.
خراب دی، بالکل خراب دی، انفجارونه کېږي، خلک وژل کېږي، پر کوڅو باندې حملې کېږي، ولسوالۍ ټولې برهم شولې، ونیول شولې، کلیو کې جنګونه دي، د خلکو کښتونه برهم شول، وچ شول، د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر کېږي، خلک ډېر په تکلیف دي، د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي، هم د دولت په تکلیف دي، هم د طالبه په تکلیف دي، د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکښې دی، کار الکار ته نه سپارل کېږي، ټول مقرري د ارتباطات په واسطه باندې کېږي.
نوم دی ما محمد نعیم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. وضعیت خو فلحال نه ده صحیح، ځکه اطراف کې زه خپله د اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالي امنیت په دغه ښارو کې، د ښارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکې دي، غدي، نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده. مطلب امنیت
د امنیت پرمو د افغانانو نظرونه واوریدل. اوس هم 12:30 دقیقې دي. سلام محمد صالح په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرایه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه مخکې راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره به نن مرسته وسی. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب کې د دوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او د تیرو 46 ساعتونو په لړ کې 22 نور وسلوال ټپیان سوي دي. بلخو د جوزجان ولایتي اداره وی د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشکونو ولسوال تیر شپه له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د ولی ویاند وی ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټ شورا استازي هم وو. په هرات کې یو ځان مرګ برید کوونکی پرون لخبر لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکونکو لخوا نیول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګیلا وروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. اسرائیل د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه ټلویزیوني شبکه چې له خطر سره خبرونې کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. او د جنګي جنایتونو پیژندل سوی څارنواله کارلا دیل پونتی وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسیون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څیړي. هغه ویلي دغه کمیسیون هیڅ هم نه دی کړی.
مننه کوم سلام محمد صالح. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. را سره اوسئ.
د زهرو کاروان
دا د ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي، د زهرو کاروان د یوې خبرونې ته مو زه سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونې کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابیل مطالب او راپورونه درته چمتو کړی دي، خو مخکې تر دې چې هغه د توران کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند له وروستیو پیښو خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارد ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپور شوي شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارد ډالر و. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واورئ. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندوستان ته نشه یي توکي قاچاقول نیول شوی دی. لنشه ای توکو سر دا مبارزه دا عدی و قضایی مرکز ویان خالد موهد دا پنجشنبه پورز ازادی رادیو تا ویل چه دا گو قاچاق برون کو غختل چه دوبای تا 2 کیلوگرام شیشه ای نومه نشه ای توکی او دهلی تا 40 کپسولونه قاچاق کری. کسه هم خاغلی موهد دا نیول شوی و کسان هویت ترگن نکر خووی بیل چه دوار نیول شوی کسان دا زیاد پختن و او گروی جن لپارا دا نشه ای توکو پاورانده دا مبارزه عدی و قضایی مرکز تا سپارل شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیایي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیایي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په 2 کنټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وه د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیایي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې 2 قاچاقکونکي له 10 کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د معینیت ویان مهدي کاظمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له ایبک ښار څخه مزار شریف ته قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیگار یاد افغانستان د بیرغونو څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوی دی. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر 2 میلیارد ډالر مصرف شوی خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو خو د خبرونې پروسی چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو پوډري پاړه واوري چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوی. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.45 میلیارد امریکایي ډالر وو. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې 70 میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سر مفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.44 میلیارد ډالر زیاتې شوي دي. په راپور کې راغلي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کله استقازا ورته ډېرې بین المللي سطحه باندې واضح خبره ده چې د هغې لپاره عرضه هم دغومره رالوړېږي او د بلې خوانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي لحاظ کم شوي دي د بین المللي ټولنې لخوا او بالخصوص د مواد مخدر په مبارزې په برخه کې. خو دا ټول لامل سبب شوي دی چې مواد مخدر زیات شي او اوس هم رقم داسې ښیي چې سږ کال نسبت پروش کال تم کېدی شي ډېر شوي ده چې څومره ډېر شوي د ارقام به وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنګي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولی دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کونارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چاغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په ازادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغه په ازادانه توګه د دې څخه هغه عاید ټول چې دی هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید دی د طالبانو د حکومت، طالبان ته بهم ګټه رسیږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلای ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کیږي نشه یي ماشوم پیدا کیږي
یو اړ دی کوټه نه
نوږي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي کیږي
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
راځو د مرکې په لور. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په دې نام نو ولسوالیو کې چې دولتي حکومت څخه لیرې وي، مخدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېرې دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران دوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي، زموږ بزګر په ستړی دی، وخت یې ضایع شوی، مصارف وکي، خو بیا ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولی دولت په نت باندې دی چې مخنیوي وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخ اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، چې هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې دي ډېر پراخ کښتونه لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا، نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکافو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکار واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یوولس کاناله په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به ډېر ځای شاهدان یاست، حتی د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انته په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چا ته خپله تقسیم د عقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کوي، هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې کریې اوبه عقابه او تقسیم د اوبو معلوم
د فولسون پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو
شل میلیونو ډالرو په شاوخوا کې چې د کندهار دپاره منظور شوي وي او دغه پروژې د فولسون اول پروګرام یا اوله مرحله د درو کالو دپاره وه چې بیا وروسته بیا تمجید شول اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي تقریبا څو میاشتې بعد به دغه پروګرام ختم شي چې دوهمه مرحله یې تمجید شول او د دوه کالو دپاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله پنځه کاله اتوا کوي
تاسو چې دا پروګرام اغېزمن بولئ بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي د ډېر عاید لار برابر کړي نو په تکلیف کړچې لري په بزګر وخت ضایع کیږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په هرات ښار کې د نشي توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوې ده د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشي توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشي توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشي مواد خرڅ کړي لبل پلوه د هرات ولایت شورا ځینې غړي په حکومت کې د ننه ځینې جګپړو چارواکي د نشي موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد یې وړاندې کوي
بیا دوه شمه بیا
بیا شیشه دوای اخمه بیا بیا بابا شیشه دوای اخمه بیا
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بیلابیل ډوله نشه یي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ور واړوي حسین چې په ایران کې پر نشه یي توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري
د بقالی د دکان په چیر نشه یي توکي پلوري کورونه یې هم یو ځای دي او یې هم یو بل ته نږدې دي د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي خلک ورته تګ راته کوي موږ ورته ټلیفون کوو ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشه یي توکي راکوي که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر او یو زرو ته لوړ شوی دی چې ورسره جوخت د نشه یي توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه یي توکو پلورل له امکانه لرې خبره ده د د نشه یانو په ځای کې سلو کسانو ته په اشاره وایي
کدل ته استعمالونکي موجود دي نو پلورونکي هم موجود دي دا ټول ته معلومه ده خلک او دولت ټول پرې پوهیږي چې دلته د نشه یي توکو پلورونکي هم شته هلته وګورئ دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشه یي توکي اخلي ته هم هلته تلی شي او زه هم
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشه یي موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشه یي توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او لنګدې وګورئ چې د نشه یي توکو روغ دي کسان لږ تر لږه په سلورو کورونو کې چې ګروشوي او یا هم شخصي دي ځای پر ځای شوي دي د دولت خلک هم ورغلي وو ځینې کسان نیولي هم وو دوی له دغه کورونو نه یو کیلو نشه یي توکي راوستي خو چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او سرنوالۍ ته تللي نو فکر کوم چې د موادو اندازه سلو او یا هم 500 ګرامو ته رسیدلې سودا کسان اونینی ولې شي دلته لس پنځه لس کورونه دي چې ټولي کورنۍ نشه یي توکي پلوري
خو د هرات د امنی قماندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالغفار خادمی دغو ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشه یي توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي خادمی که څه هم په ښار کې د نشه یي توکو د پلورونکو موجودیت مني خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه لسلو زیات پلورونکي نیولي دي
از اول سال بگیم که 140
در روان کال لپیل مو 132 کسان چی نشی توکی د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارل دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته که موږ ایراد کړو چې د نشی توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته. دا چې د پولیسو دا هڅې ګټورې دي او که نه دا جلا موضوع ده، خو په هرات ښار کې د نشه توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړی دی. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤولو ادارو کې د فساد موجودیت او د نشه توکو له پلورونکو څخه د ځینو جګپوړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا ښیي چې فساد موجود دی او د دې تر څنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشه یي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشه یي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وایي که په ښار کې د نشه یي توکو خرڅلاو بند نه شي، نو ممکن زیات شمېر نور خلک هم په نشه یي توکو روږدې شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له 12 ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او 14 میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له 4 کلونو راهیسې پودرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشه ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي، په دې اړه محمد ایاز ترنګ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل پاړه ځینې پوښتلې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ د نور سګرټ هم شروع کړه تر پودره پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا 3-4 کاله ونیو. خو په دغه 3-4 کاله کې یو نیم کال کې چې پودر وم.
څو کلنې زده کړې دي څومره کړې؟
فارماسیست ما شپالس میاشتم فارماسی ویله د مقصد سره مدرک من نه درسته عمل لاسه پرې نه خو د خپل تحصیل سره ورسو سره چې زاد په دلار لاس یغنو لار کار پات کی درس تحصیل خو را پرې ده چې خپل ځان ته نسی رسیدلای په دلار لارم نو د تحصیل د شان تور رانه پات سو مقصد چې مو ما مثلا چې کار کول درس می ول هغه به خپل تور تیار په ځای کیناسته چې دغه پورترو
کورنیز ون پاړه راته وای کور کې چی شی لري؟ مور پلار مېرمن اولادونه چی لري؟
پلار مخه شی سوای ده، مور مې دغه یو نیم کال کېږي زه مال پاره دغه سیسو اورم خوانده مسته دو بچیان مې دي.
کله چې دینه شک ولا بیا دي نشي مصارف او د کور مصارف څنګه کول؟
دا د سیاو مردا شه دا چې هر چیرې زلاسه د تمخې کې خو د کور مصرف د ورونو په هغه او هغه په کول نو ایمه لاسه چې نه رسیدل.
تیار کی سره ته وکړه چې خلک ستاره تیارو کې سو خبر شي
سره شمالي کې ورځ نستم د حسادر په سره اچول او د پودر مې وحل زما یو ام سنفیو مکتب کې بیا غتلې او دغه ماون د امر د جنایي سوی وو اگر راغی دغه پودریان شلل تر شمال نه لسادر جک زی ولتم رخصیا په جلاسو په جلاسو وای ټول مال خانو راغله مسمال دا
کور ته چې بکله ولاړې تبن مې هر ډیر ګډ وټو ماشومان او مېرمنې ودرته سوای
هغه مر وخت ما غوی ته نه ورکول چې هغه ما سره وګیږي که خمار وم اما غوی به منو پرې خدا نږدې کني شم هم به منو نږدې نه پرې خدا تصمیم میما لاس کنو پودر په لاس کېو
یو خوستا پلاس کیو مخکې تر نشي تعلیم دیم کړي فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم نو ولې شروع کړل
مسافر سلو ایران ته ایران کال ته کار زخت زیات و سړی چې اول نشه کوي لږ خور باندې لګیږي ویتامین غوندې سړی ته ویتامین ورکې کار زیات کوي پس لږه مونږ پوسول چې نه دا د څه شی ده چې پلاسه چاین بس ته فامیل تباه کوي
د شکل پیکسی وی دي شي د نشي پیسې در سره نه وي یا دې لوي شا خيستي قرض کړي یا دې جيني پټي کړي
څوک چې وایي چې ما غلان نه کړه یا پیسې مې پټ کړې نه دي هغه دروغ وایي یو ورځ کاله تلارم پیسې نو خمارم کور کې راتره نه کو ورور مې رښتیا موږ نن بای هم لرو تلار نن بای ته دخل نن پیسې پټک لار پورر مو
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوی او هغه زما لاس دا راته وایي چې ستاسو لاس څنګه
زه ډیر باندې ګرانم پلار مې شهید شو زسلور میاشت نه یوم ما که دیر است از آدم آگه کتل زامور می دک بسته کورانه ای چه مثلا دکه فلانی پلار خواته تلیب آوزش چه پدی عمل راغلم خدای قسمی چه دکه از مور می خبر سو دو پیر سکته او که یونیم کالکی که چه زن پا خوش بار
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له 12 ټولګي څخه تر فارغې دو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونې ورستې شی بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړې و د خبرونې پروسی چې بو کې ډرامه د خبرو په ډرامه کې وو اوري جبار چې په پوډر راخته دی نن څومره ده چې د مرګ او ژوند دره کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سړیا ته ولې داسې بې غمه ناست یې ولې د جبار معلومات نه کوې
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې
کومه دی چې ارام ناست یم ټوله ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې دې پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستي
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې
رادیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی به چیرې مړ به وي که ژوندی
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مهربانه دی پیدا به شي
ته خو به څه نه وې ورته ویلي
نه ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وی له کوره تښتېدلی وي
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده دا ټول ستا د لاسه
ولې زما د لاسه
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت به مو ورته کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابد ایسې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې ته غیبت نه کوې وڅه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیسو هم پوښتنه وکړه ګوندې وي خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه ترې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناوس ساتي سمازه سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړي خدای
قماندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قماندان صاحب
و علیکم سلام کاکا رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې څه مشکل لري
قماندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه یې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنګ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یې وبولنو
ها ها ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم ښه جبار جبار ته ودرېږه جبار ولد اشرف دغه پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
تر دې خواکه
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
محترم اوردونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خبرونه. تر بیا چې ستاسو درنه حضور حاضرې رو د خدای پامان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com